په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ځوانانو خاص پروګرام ځوان فکر خپریږي. السلام علیکم. نن د سه شنبې ورځ ده، د چونګاش یا سرطان میاشتې 28 د جولای 19. د پروګرام تر پیل مخکې خبرونه وړاندې کیږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په کولارا ناروغي 4 کسان مړه سوي چې 2 تنه یې ماشومان دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولارا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اورزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سږ کال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو او که غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګري لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه همایون هیواد یم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان له اقتصادي اړخه په خپلې کورنۍ پیټی شي، یعنی په کورنۍ کې معمولا یو یا دوه کسه کار کوي او ډېر کسان چې دي هغوی کار نه کوي او تر ډیره د ټوله کورنۍ په مغه یو یا دوه کسو پورې تړل کیږي. او ځوانان څنګه کولی شي له مالي اړخه خپله په پښو ودرېږي او ځان د نورو له احتیاج خلاص کړي، له دې سره خپل کورنۍ ته هم یو څه وکولای شي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. میلمانه مو عبدالوفی نایب زای چې د اقتصادي مسایلو او کاروبار په اړه لیکنې کړي، همدا ډول رحمت دیوان او بسم الله همدرد دي، دوی هم خپل آنلاین کاروبارونه کړي دي او په دې اړه خبرې او تجربې لري. خپل میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له نایب زای صاحب څخه وکړو. نایب زای صاحب، لومړی پوښتنه به همدا وي چې ولې ځوانان په کورنۍ پیټه شي؟ یعنی موږ ډیر ځوانان په کورنۍ کې وینو، که شپږ ځوانان وي، که 15 ځوانان وي، په هغو کې یو یا دوه کار کوي، نور یې همداسې ناست وي. عوامل تاسو څه بولئ؟
سلام هیواد سپتا سو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې زل بیا په باس کې تاسو سره ګډونوال يم. هیواد سپ عموما په افغاني ټولنه کې چې هر په اصطلاح بهر بدبختی راوس پړي یا هر استن راوس پړي نو څه کلتوري او ټولنیز اړخونه حتمان بلري. یو زما په نظر باندې یو ستر ستونزه چې دا هغه میراثي ده. زیاتره لکه د پخوانه که ځوانانو ګوري عموما په دې لویو کورنیو کې چې دی میراثي دا ستونزه همداسې راپاتې. زما د خبرې هدف دا دی چې موږ په پښتو کې په ساده ژبه ووایم چې یوې ګټې او سلې سټي هم هغې ته ناست دي تر څو چې دغه بل د کورنۍ غړی تر څو واده وکړي او بوج پرې راشي نو دا بیا کار ته اوږه ورکړي. نو یو غټ اړخ چې دی هغه کلتوري دی او هغه دا دی چې همداسې د پخوا څخه دغه بد کلچر راپاتې دی چې کورنۍ یو کس کار کوي او نور یې هغه یو کس کېدای شي پلار اوسي کېدای شي مور اوسي کېدای شي مشر ورور یا مشر خور اوسي. نو یوه ستونزه دا ده. دویم د مسؤلیت نه احساس دی بدبختانه. ځینې ځوانان عموما کله چې یو ځوان یا یوه پیغله بالغېږي هغه باید د مسؤلیت احساس وکړي او دا درک باید ولري که زما کورنۍ که چېرته په نارمل حالت هم د اقتصادي اړخه روانه وي خو زه باید ورته یو نور څه وکړم. نو دوی د مسؤلیت احساس نه کوي. د کوچنیوالي څخه ورته دا حس نه وي ورکړل شوی چې ته په دې کور کې ارزښت لرې، دغه کورنۍ به تا ته سترګې په لاره واوسي، دغه کورنۍ به تم لرې د کاروبار او د اقتصاد په برخه کې. نو دویم غټ علت زما په نظر باندې هغه د مسؤلیت نه احساس دی. دریم که خلاصه کوم هغه ځینې وختونه بیا هغه بیرونی فکټرونه دي چې دوی ناهیلي کړي دي. یعنی دوی د پرله پسې ماتې سره مخ شوي دي او ناهیلي شوي دي او د بیا ودرېدو هغه شیمه خپله له ځان څخه ورکه کړې ده. ګوري په افغانستان اون د ټولنه کې یا د سیمه کې چې دغه هیوادونه افغانستان، پاکستان، ایران او هندوستان کې دغه ستونزه لیدل کېږي، هلته غټه ستونزه همدا ده چې عموما دی چې کله کوچنی کاروبار پیل کړی یا کومه دنده یې پیل کړې ده او بیرته بیا زر د لاسه ورکړي یا په کاروبار کې ناکام شوي دي، نو دوی د خپلو ماتو څخه زده کړه نه ده کړې. یعنی لسن لرنې نه دی اغستی او بیا هغه کار په ټپه باندې ودرولی یا هغه وظیفه یې په ټپه ودرېدلې مخکې نه لیدلي. نو زما په نظر باندې فکټرونه باید ډېر واوسي خو په خلاصه ډول باندې همدغه کلتوري دی چې په میراثي بڼه باندې راپاتې، ناهیلي ده چې دی دی او د مسؤلیت نه احساس دی.
ډیره مننه نایب ځای صاحب، تاسې د دې موضوع کلتوري اړخ ته اشاره وکړه. رښتیا هم په ځینو کورونو کې کېدای شي دا موضوع وي چې ځینې وخت یو څوک له ډیر ماشومتوبه نازولی رالویږي، ډیر ناز ورکول کېږي او بالاخره هغه بیا چې کله لویږي هم دغه تاثیر یې وي چې دی ډیر زحمت نه وباسي او کار نه کوي. همدرد صاحب، که تاسې په دې اړه راته ووایئ چې دغه مسله څومره سبب کېږي چې یو څوک دې په ماشومتوب کې ډیر نازولی وي او کله چې دی بیا لویږي هغه د کار سړی ترې جوړ نه شي؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې دا یو عامل کېدای شي که نه؟
اول سلامونه تاسو ته د ریادو اوریدونکو ته او دواړو قدرمنو میلمنو ته. همایون صاحب محترم، بالکل سل فیصد دغه یو مهمه هغه ده چې یو کس چې نازولی لوی شوی وي هغه داسې یو فکر کوي چې دا پیسې هم داسې را روانې دي یا دا پیسې ډېرې په اسانۍ ګټل کېږي. نو کله چې دی دې فکر سره ستر شي، غټ شي، یو ناڅاپه دې دی هغه کس له لاسه ورکړي چې دوی ګټي وټې کس وي، نو دې ته مسؤلیت راځي چې دې وخت کې دوی سره باید سرمایه پاتې وي. هغه سرمایه ته دی په د څه سترګه ګوري چې دا مفت راغلی کېدای شي زی بیا سبا بیا پیدا کمه، ځکه دې ټولو مرکار نه کړی. هغه متل دا چې پلار ګټلې زوی ته اسانه، نو اسانه خوړلې وي نو دا فکر کوي چې دا کېدای شي سبا بیا پیدا کم. نو سرمایه یو چیرته سرمایه گزاری نه کوي پښته پیسو باندې، هغه هم ډیر زر مصرفوي. داسې زر مصرفوي لکه مخکې چې څنګه ورته راتللې مصرف کوو هغه شان مصرف کوي. نو کله چې د دې سره شته سرمایه ختم شي نو دا بیا حیرانیږي. یو خدای نازولې لوی شوی وي د خواهشات ډیر لوړ وي، هغه بیا کوچنی کار ته زړه نه کوي یا شرم ورته دریږي. یا مثال وایي چې ولې دومره کوچنی کار وکم، زه خدای یو ستر کورنۍ او میاستر شخصیت او ما او د غټ کار لپاره هغه سرمایه ځان سره نوي ساتل کومه سرمایه چې په لاس کې وي. نو نازولې تو یو غټ ستونزه همدا ده چې کوم کس نازولې راستر شي نو هغه تر ډیره وخت ما دغه کتابونه کوم ډیر لوستلې دي، هغه کسان ډیر لوړ مرتبو ته رسیدلې دي چې هغه په ماشومتوب کې زیات ستونزې ګاللې دي. یعنی هغه سره د موټر کرایه نه و چې مثال مکتب ته ولاړ شي یا د پانتون پیس بنه ور سره هغه د سختی مخکنه درکړی وی ژوند درکړی وی چې یعنی زه باید هڅه وکم نو همدې هڅو کې ولور مقام ته رسیدلی وی نو کله چې په ماشومتوب کې او کس تر ظلمیتو پورې دا نه وی درکړی چې زه باید هڅه وکم د لاس تر راوړل لپاره نو هغه چې ستر هم شي هغه هڅ تر عادت هم نه وی او دا شرم بازی نور وجو لکبله نو نشي کولای چې هغه هغه خپل
ډیره مننه دیوان صاحب یو مسله دا هم ده چې په ځینو کورنیو کې مثال یا پلار یا مشر ور په کشرانو کار نه کوي ورته وایي چې زه یم او ټول فشار په ځان مني د دې کار اغیزې په ځوانانو به څه وي یعنی فکر کوي که دغسې یو کار وشي له دغو ځوانانو څخه چې په هغه تنکۍ ځواني کې ورو ورو مسؤلیت نه اخلي وروسته مسؤلیت اخیستل به ورته څومره ستونزمن وي
مننه هیواد صاحب تاسې ته اوریدونکو ته میلمنو ته لومړی سلامونه وړاندې کوم په دې کې زه یو دوه خبرې کول غواړم لومړی خبره خدا چې دا یو افغانستان کې هم دغه کیسه ده بلکې دا په دې ټوله ایسیایي او کلتور ګرځېدلې دی چې ځوانان ټول هر څه چې دی هغوی په خپله کورنۍ باندې د اقتصادي لحاظه ډیفینډ کوي او دا ترغه پوری تر څو پوری چکل دوی پونتون وې زده کړ تر لاسه کوي یا واده وکي د واده نو ورسته بیا او خپل ختون ته لګ لګ پام شي دا یو ډیر لوی دلته د ستوند جوړ کل د اقتصادي لحاظ باندې ځکه چې تر څو پوری ځوانان پونتون وې یا واده کوي دغه پوری د دوی کورنۍ د مسولیت لري آسیایي هوادونو کې چې د دوی ټول مسارب چې کوم دي د اقتصادي لحاظ باندې دا ټول دوی پوره کې دا یو کلچر ګرځېدل دی دلته کله چې بیا هغه په دغه وخت کې د واده وخت ورسیږي نو هغه به ډیر لوی ته
دیوان سه زمغه گاورای
دین د پیسو د ګټو
پرېشو
زمغه کس نه اوري
مهرباني وکړئ دوام ورکړئ دیوان صاحب
ما ویل چې پدې کې چې کله دوی واده ته ورسیږي د عمر ته ورسیږي دوی ډېر لوی تاوان لري کوي یو خدای کوي چې دوی هغه مهارتونه هغه سکل چې کوم وی چې هغه د پیسو د ګټلو په هنر باندې پوي کی هغه دوی نه زده کړي دوی د یو نیمای عمر نو ورسته دې هر تر سیږي چې یارا به نو ورسته به پیسې ګټل شي مسولیتونه ورته راشي بیا د کورنۍ نه عمر ملاتړ دوی نه کیږي نو دوی په هغه کچ باندې بیا خپل مهارتونه او سکل د ګټنې شي تر لاسه کوي چې چاته په وړې دې زده کړې او دغه ځای ته رسیدلی
ډیره مننه خوشاله اوسئ ښاغلی عبدالله احمد زی هم له خپرونې سره یو ځای شوی دی احمد زی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو احمد زی صاحب په ډیرو کورنیو کې کیدای شي دا یوه معمولي وړه مسله وګڼل شي چې څوک کار کوي څوک نه کوي مثال یو کس یا دوه کسه کار کوي نور ټول دغسې ناستي خو دغه مسایل ځینې وخت هغه د کورنۍ فضا هم خرابوي مثال یو ډول دغه فکر رامنځته کیږي چې زه کار کوم دا نور کار نه کوي نو فکر نه کوي چې کله چې په کور کې یو کس یا دوه کس کار کوي او نور هم دغه سي ورته ناست وي دغه د کورنۍ صمیمیت هغه فضا خرابوي او ورو ورو هغه کورنۍ یو ډول پاشي سره
سلامونه ونې کې هله خدای دې کې شروع او جوړ وسه مېلمانو ته هم خدای دې کې شروع او جوړ وسه ډیر پر ځای سوال مونږ د افغاني ټولنې ته وګورو نظر واچو یعنی پورونو کې زیاتره اختلافات په همدغه مسایلو باندې ځواني ترسیږي بیا غوی تودونه کوي یعنی د همدغه موقعیت څخه دوی بیا د دوی ترمنځ هم کشمکش رامنځته کیږي ځکه یو نفر به ټول وظیفه اجرا کړې وي درې څلور به په کور کې ناست وي او هغه درې څلور به هم دغه یو ته ناست چې واده وکړي کور ته جوړه کیږي د ژوند ګډ ژوند پر مخ وځي نو دا بیا پورسته کې دا چې نتیجه مونږ اخیستل چې دا حد اکر دا ډیرو ستونزو ته رسیږي چې کور کې کشمکش راځي کور کې جنجال نه راځي ته په جنگونو سره دغه مسائل حل په افغانستان کې کدا چې مونږ فکر وکړو باید ځوانان هغه د زده کړو ته څوک چې زده کړی کې یا نه کې یعنی له وړکوال نه په تقریبا چې کومه بلوغت ته رسیږي باید دې ته دا مسایل ټول وریاد شي چې دا غستا اصول دي په دغه باندې باید تاسو ژوند پر مخ بوځئ ځکه بیا خاصتا په افغاني ټولنه کې دلته افغاني ټولنه زیاتره تحولاتو سره په مختلفو وختونو کې تحولاتو سره لاس او ګریوان ده او که چیرته مونږ یو ښه ټولنه جوړو د ځوانانو لپاره ښه مناسب چاپېریال جوړنو باید همدغه بلوغت نه وروسته مونږ دا ایډیا دوی ته ورکړو چې تاسو دې نه وروسته کولای شئ په خپل ځان باندې سرمایه ګذاري وکړئ. هغه مصارف چې مونږ تاسو درکو باید په داسې ځای باندې ولګوئ چې راتلونکي کې نه مونږ ته نه کورنۍ ته احتیاج واوسي نه کوم بل ملګري ته. لکه زه اوس مخکې شاید میلمنو ویلي وي ځکه په افغاني ټولنه کې بیا خاصتا دا ځینې د آسیایي هیوادونو هم په دې کې شامل دي چې یو د کورنۍ یو غړی په بهرني هیوادونو کې وي نو ټول فامیل سترګې همغه ته وي. یعنی څوک چې دننه په یو هیواد کې کار کوي هغه د هغه نه دومره تمه نه لري لکه کوم چې بهرني هیوادونو کې یا هغه که شاقه کار وي کار رقم کار وي ولې همغه ته سترګې وي. که چیرته د مونږ بیرته راځو کا پانګونه په ځوانانو باندې وکړو هغوی ښه تشویق کړو تر څو خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړو نو لږ نه ده چې افغاني ټولنه به هم افغاني ځوانان به وکولای شي چې د نورو هیوادونو غونته د ځوانانو په شان باندې فعالیتونه ترسره کړي دندې ترسره کړي او خپل مسؤلیت د کورنۍ په خپل کې ترسره کړي.
ډیر مننه احمد زای صاحب. نائب زای صاحب یو مسله چې احمد زای صاحب ورته اشاره وکړه هغه دا و چې ځینې کورنۍ په مالی لحاظ د کورنیو په هغو ځوانانو پورې تړل شوي دي چې په بهر کې دي. اوس هر کورنۍ هڅه کوي چې مثال یو ځوان بهر ته ولیږي هغه حتی که په قاچاقي لاره وي دا چې هغه ځوان بیا هلته څومره سختۍ تېروي او د کور نور ځوانان بیا قرار پراته وي او د کور ټول مصرف هماغه یو کس پوره کوي د دغه کار اغېزې به څه وي او تر کله به داسې دوام کوي؟ دا
مننه هیواد صاحب. احمدی صاحب ته ستوم شو وګورئ یو بحث دا دی چې د کورنۍ یو ځوان خارج ته لیږل چې کورنۍ دلته اقتصادي ثبات ته ورسیږي یا خپل اقتصادي ستونزې په حل کې دا یو جلا بحث دی. دویم دا چې دلته ځوانانو ته په تیاره باندې راځي او دوی ورته قلارې پراتو سي دا جلا بحث دی چې زمونږ نقطه هم دلته ده. زما نظر زه بیا هم وایم چې دا کلتور د ډېر پخوا څخه نه تنها په آسیایي هیوادونو کې بلکې په نورو هغه حتی د اروپا او غربي ټولنو کې هم وو خو هغه په خپلو هغه ځیرکانه فیصلو او په تعلیمي نصاب کې شاملولو یا هغه نور عالمان او خلک چې دي د هغې په کوششونو باندې دغه تر یو حده دا مشکل حل کړی دی. د دې زیانونه دا دي چې عموما هیواد صاحب دا یو معکوسه رابطه ده. کله چې یو ځوان په مشقت او په سختیو کې رالوی شي د دې به ژوند هوسای پاینده کې موږ په افغاني ټولنه کې ډېر مثالونه نه لرو خو بلعکس هغه ځوان چې په آرامۍ کې رالوی شو په تیاره باندې وخوړه خارج نه ورته راغله بیا اخر کې په دې ژوند خورا په سختۍ سره تیریږي. زما د خبرې هدف څه دی؟ راځي لږ بیا تاریخي مخاینه تلاړ شو. درې سوه څلور سوه کاله پخوا خوشحال خان خټک به ویل کنه نامرد فخر په نسب کمر نمور نرینه پلار. د دې نه هدف هم دا دی چې د اشرف زاده زوی به تر اخره اشرف زاده نه وي دا به غریبیږي او د غریب زوی به تر اخره غریب نه وي دا به سرمایه داره کیږي کنه. موږ او تاسو خپل مخې ته ژوندي مثالونه لرو. وړم ورځ په نړیوالو رسنیو کې راغله چې د نړۍ تر لس کاله کېږي چې شتمن انسان بیل ګیټس خپل ټوله دارایي په همدې خاطر باندې خیریه کارونو ته وځه کړله چې زه وایي دی غریب زوی ما نه غواړم چې دغه په میراث پاتې شي راتلونکي نسل ته باید دا دی. دا کار حقیقت لري او کنه لري دا دنیا ته یو درس ورکوي چې که تاسو نړۍ ته فقیران راغلي یاست تل خو به فقیر نه استئ که تاسو نړۍ ته شتمن راغلي یاست د شتمن به راستئ د شتمن زامن استئ نو تر ټولو به شتمن نه استئ. نو یو زیان هغه دا دی چې ډېر زیانونه مثلا زه به ویم چې په کټګورایز کوم هیواد سي په کورنۍ کې
تشنج رامنځته کېدل. دغه ځوان چې په تیاره باندې عادت شوی سبا میرمن نه واده کېږي یا اولادونه پیدا کېږي، هغه ته بیلانس ګوري، کمرو چې کاریګر دی د هغې اولادونه به ښه مکتبونو کې خصوصي دي به دولتي کې وزبنې. یعنی یو تشنج په فامیل کې رامنځته شو. دا یو دویم، دغه د فامیلي همدغه ټولنه چې موږ تعریفو د کورنیو نه جوړه ده، د دغه تشنج لمن قرار قرار پراخېږي. یعنی ټولنې دغه زیږي، دا مجبور دی چې ټولنه کې د نورو بیکاره ځوانانو سره یوځای شي، دا مجبور دی چې د ټولنه کې حتی د تروریستي ګروپونو سره یوځای شي. یعنی هغه ریښې دومره پراخېږي، حتی دا بلک مارکیټ ته ځي، تور کاروبار پیلوي، یعنی د هېواد په کچه سردردی پیدا کېږي. حتی که زه وایم که دغه موضوع ته نور دقیق لاړ شو، په دغه وروستیو کې موږ په افغانستان کې ګورو چې د بېوزلۍ له کبله خودکشیانې کېږي. زه په دې باندې مطمئن یم که ریسرچ څېړنې او تحقیق وشي، نو غټه کچه به همدی چې ولا د بېکارۍ، ولې بېکاري رامنځته شوې ده؟ ځکه چې پخوا یې پلار ورته ګټله، پلار یې څه شلو، خدای نه کړه مړ شوی دی، یا تې تللی دی، یا هغه ریسورس یا شتمني اوس نشته دی. یعنی په کول کې دې ته باید په وړه سترګه باندې ونه کتل شي، او هغه اقتصادي ګودې باید خورا وڅېړل شي چې دغه وړه ستونزه د وخت په تېرېدو باندې دومره غټېږي چې کورنۍ نه واخله بیا تر کوسي، کوسي نه واخله تر ټولنې، ټولنې نه خار او ټول هېواد ته سردرد پیدا کولی شي. نو دغه زما په نظر باندې هغه کلي زیانونه دي.
ډېره مننه نایب صاحب، خوشحاله اوسئ. البته رښتیا هم ځینې وخت ځینې مسایل خلکو ته واړه ښکاري، یا بیخي بحث پرې نه کوي، یا فکر کوي چې هغه حل شوی دي، خو هغه لا حل نه دي. مثال، یو وخت مو د یو ټولنپو سره مرکه کوله، وایي ټولنه ځینې وخت فکر کوي چې دا مسله حل ده، خو هغه حل نه ده. هغه یو مثال وړاندې کوي. مثال، په سړک کې ځینې خلک چې موټر کې سپریږي، دوی د سړک په نیمایي کې ولاړ دي. دا یوه ستونزه ده، خو د ټولنې ور فکر نه دی چې دغه یوه ستونزه ده، او دوی سړک بند کړی دی کله چې د سړک نیمایي ته راځي. او موږ په ښارونو کې معمولا دغه څه وینو. نو دغه یوه ستونزه ده چې زموږ ځوانان ورسره مخ دي، او د دوی لپاره ډېر ټینشنونه پیدا کړي دي. یعنی دوی فکر کوي چې زه څه وکړم، خپله له دوی څخه هم لاره ورکه وي. داسې نه ده چې دوی نه غواړي مثال کار وکړي یا د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي، خو هغه شرایط هم داسې دي، یا په ټولنه کې داسې څوک نشته دي چې دوی ته لارښوونه وکړي، لاره ور وښيي چې دغه څه وکړه. نو موږ به له خپلو میلمنو څخه په دې خپرونه کې په همدې اړه واورو. یعنی غواړم ډېر هغه عوامل یې تر یو حده تشریح شول، خو په پایلو هم خبرې وشوې. او له دې وروسته غواړو په حل لارو هم له خپلو میلمنو سره وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي په خپلو پښو ودرېږي. ستونزې به وي، خو ستونزې دا معنی نه لري چې ځوانان دې کېني. ښاغلی همدرد، بیرته راځو تاسو ته. ځینې ځوانان داسې دي چې مثال بهر ته لاړ شي، هغوی هلته هر کار کوي. مثال په رستورانت کې کار کوي، ډرایوري کوي، صفاکاري کوي، هر کار کوي. یعنی بیا همدغه ځوانان کور ته پیسې را لیږي. خو په وطن کې یا همدغه ځوانان یا کوم چې د کورنۍ نور غړي دي په وطن کې دا کار نه کوي. یعنی دا ورته شرم ښکاري، ار ښکاري چې لاړ شي یو ځای کې د کار وکړي. علت تاسو څه بولئ؟ ولې یو کار چې په بهر کې شرم نه دی هلته کېږي، او بیا په وطن کې یې نه سره کوي؟ علت تاسو څه بولئ؟
هیواد صاحب محترم، تر ټولو ستره ستونزه د خلکو کې دا ده چې دا فکر کوي چې دلته ما خپل او خپلوان ګوري. یعنی که دلته ګټه ډیره کمه ووسی، خو دې ته یو داسې عصري کار ووسی چې وایي چې یو کش پش می مثال جوړ وي، ګټه دې کمه وي چې خپل او خپلوانو ته مې سترګې جګې وي. خو بهر کې ځکه کوي هغه فکر کوي چې دلته ما څوک نه ګوري. اوس موږ ډیر داسې د عربو د نورو ځایونو مسافر ګورو چې هلته ډیر سخت کارونه غریبان کوي، خو دلته چې راشي داسې یو فیشني ګرځي چې هغه ټولنه کې ځان د چي ډیر لوړ لوړ ښکاره کوي. یعنی دا هغوی بعضې کسان یې چې د موږ هلته خپله هم یاد وایي چې موږ هلته په دیال نه یو، خو که دلته همغه کس ته ووایه چې دا کار وکړه نه یې کوي. نو بله ستونزه دلته دا ده چې ډیر کسان په همدې تمه ناست وي دلته چې مثال ما ته یو دنده پیدا شي، خو 5000 افغانۍ دنده یم، ډیر دما ملګري وم، داسې زور سره مخ شوی یم، هغوی ښې وړتیاوې لري. نو 5000 افغانۍ دندې په خاطر دوی تقریبا یو کال، دوه کال، 5 کاله هم انتظار کوي چې یو دنده راته پیدا شي. او حال دا چې د اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان یې. همداسې کسان ته ما ویلي دي، مالک ته چېرته موسمي کار وکړي، مثال ژمی راغی، ته یو ماسکون هم خرڅ کړي، یو دوکان مخته په یو کراچۍ باندې د ورځې حد اقل ته 300-400 افغانۍ ترلاسه کوي. یو جوراب خرڅ کی او بل خرڅ کی پام دی خلک غټ غټ کورنۍ چلی نو تخ خپل اغه کورنۍ حالت دینی مغه خپل حالت د اقتصادي ستونزو سره راستل شي په کورنۍ به بوج نه مثال ته موسمی امدغه ژمی کې تکول شي جوراب ماسکونه امد شنور شان خرڅ کله چې وړ شي ورته ویلی می دی چې نه ډیر د شي کسانو چې ماده د بیکاری نه سر ټکاو ویلی چې 5000 3000 افغانۍ هم چیرته دند یې زیکو اگر تما ویل چې تکول شي میا 3000 افغانۍ پیدا کړی وای څنګه ملتګ لار شه د لیمو جوس جوړ کا ټول 3000 افغانۍ مصرف نه پی راځي او دوه ترموزونه واخله ګرمي د هر سړی چې وی نه زړی ورته کې گسکی خپ اسری بنه خ بنه ورکا پلس افغانۍ کې ګلاس ورکی ګلاس کې 5 افغانۍ هم درته پات چې ورځ هدا کل 50 سال ګلاس خرڅ کې 2500 افغانۍ ګټه چې میا شپه گذر افغانۍ کې وای نه دا کار نه کوم هم دې تورته ډیر هغه کارونه نه کوي چې نور خلک په هغه کې د میاشتې تر ډیر زر سلويک زر افغاني پوري پیدا کوي یعنی ځکه یو خاطره درته یو مګه مکتب کې یو وخت چې د سرک سر یو کسو چې د سرک پر سر باندې لوبیا او شان خرته هغه ما ته ویل وای چې ما په امدې کې تقریبا کور هم جوړ ک چې ډیر دی وزي په خلک ټول عمر مغه شان کور نشي جوړولای او که یو کستم ګوې چې د سې کار وکنه کوي دوی چې کله په انتونه وای پام دی فکر کې چې زه باید وظیفت پیدا کړم په دې فکر کې هیڅ کله نه چې زه باید د سې کار رامنځ تکم چې هغه کې ما ستلور 15 شاګردان نور هم ووس یعنی مزه خپل اقتصاد ولم د ټولګیوال ته چې کله ورته زه فکر کوم ټول په هم دی لټه کیږي چې یو د سې کار چې په انتون څنګه خلاص کې زه وظیفه چیرته پیدا کړم پام دی وظیفه په سیګر همغه کسان چې په انتون خلاص کیږي د یو بیکا یو د څه کسره چې غیر تعلیم نوي کړي مثال هغه تجار وی یا منډي کې دکان ولري هغه د میاشت یو لک دوه لک افغاني پیدا کوي همدغه تعلیم کزي د امغه سره 5000 شپږ زر تر لس 15000 پورې منشیتوب کوي هغه غټ ستونزه ده امدادا چې خلک د څه فکر کوي چې غټ کسان ویني هغه وایي چې ذکر دا کار شروع کوم باید امدي ځای نه شروع کوم او د امازون په اړه ډیر ویډیوګان نشر کیږي او کس د مثال ډیر پیسې پکې ګټلې دي ما ته ډیر کسان مخ کې شول ما ته وایي چې دغه د بسنګه شروع کما غا د څه فکر کوي چې د پیسې یو دم پیدا کړي دي دا غا شاته مشکلات نه ني کدي ته وایي چې د دې کټګوري نه شروع کړي د څه پر نه شروع کړي ته ځانم بدکاری او دا غا ډیر وګده پروسه ورته کاری همدا لامل کیږي چې دلته خلک کارونه د کوچني کارونه نه شروع کوي یو دم غټ کارونه غواړي چې هغه امکان نه لري لکه یو ځینې چې یو کس وایي چې یو دم لسته مړکی تخیزم نو دا خو امکان نه لري نو همدا کار د چې ډیر کسان هغه کسان چې لوړ خواهشات ولري او په کوچني کارونو باندې شرمېږي کوچنی نه پیل کوي غواړي چې یو دم ستر کار شروع کی نو همدا وجه ده چې دوی بیکاره پات کیږي او هم دې شرمېږي چې دلته کلی کې مثال یا خار کې خپل خپلوان ویني ډیر وسم داسې خلک شته چې بل ولایت کې یو کار کوي خو خپل ولایت کې مغه کار نه کوي خپل کلی کې مغه کار نه کوي نو دا شرم چې دې ټولنې نو ورک نشي مثال ځان ورته کم ونخکاری نو بیا هیڅونه نشته لکه دوی چې خارج کې کار کوي دوی کولای شي دلته مو کی هیڅونه بونی که خلک یو دوره خبرې پسې یو کې خلک ادی کیږي او دوی پښته کار کې مخته زی ورورو ترقی کوي خو غریب دې ته مکینی چې زه دم یو اسری کار شروع کم شاید هم دسی بیکار پات چې تر ډیره وخت پورې
ډیر مننه همدر صاحب خوشاله اوسئ د ازادي رادیو له مینوالو مو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم د پښتنه کړي و چې ولی ځینی ځوانان پر کورنۍ پیټه شي او یا هم ځوانان څنګه کولای شي خپل پخو ودری کی او غ خپل اقتصادي ستونزې حل کړي او هم د ډول کورنۍ سره مرسته وکړي ځینی نظر نه را سره شریک شوی چې ځینی به وسترتول ولو ځینی لګروسته نقیب تنحالی کلی باید هغوی ته موقع مساعده شي ترسو د هغوی له استعدادونو کار واخیستل شي زده کړي ول د هر چا فردي مسولیت ته خو موقع ورکول د دولت مسولیت ته احمد شاه کامل لیکلی کله چې کار اهلی کار ته وسپارل شي په هغه صورت کې ځوان خپل کورنۍ له اقتصادي بحران څخه راستلی شي خو کدا حال وی فکر نه کوي همدا ډول همایون همت لیکلی تش په نامه فارغ دی او همدارنګه خه تعلیم کړای وي خو په ځان باور نه لري یو بل ستونزه ده چې د کورنۍ په اقتصاد کې هیڅ رول نه لري د کار موقع نه ورکول د خپل هم سبب کیږي چې ځوانان دې څونه کړای شي کورنۍ ته اختر جان آریان لیکلی دا چې په افغانستان کې وضعیت ګډ وډ دی نو ځوانان باید په تعلیم کار وکړي خو د لیکلي کله چې تعلیم وظیفه درته پیدا نه کی کار او تجارت هم شته البته هم داسې لیکلي ښاغلی سمون خان عمرزی لیکلی په اوسنی نظام کې لوستو ځوانانو ته اړتیا نسته، نو ځکه ځوانان چې وزګار سوي دي دوی څه نه شي کولای، یعنی د یو کس دنده راځي بل کس یې مخ ته وړي. د ځینو نورو اورېدونکو نظرونه هم راخلو. بلال عبدالرحیم زی لیکلی، اصل کې چې څوک ځان ته خپله زمینه جوړه نه کړي له بل څخه دې تمه نه کوي. همدا ډول علي محمد لیکلی، ډیری ځوانان په دې هیله له پوهنتون څخه فارغ شي چې ګواکې پاړوندو برخو کې به یوه ښه دنده ولري، خو د دندو نشتون او د دولت لخوا د پروګرامونو نشتوالی هغه څه دي چې ځوانان یې زړه ماتې او ناهیلي کړي دي، او په نورو شخصي او عادي برخو کې بیا دوی کار ته زړه نښه کوي چې بالاخره بیکاري د دوی او د کورنۍ ژوند یې تریخوي. همدا ډول عرفان عادل لیکلی، هیواد مو غریب دی او بل د شغل د رامنځته کولو لپاره کوم پلان نشته دی. برهان الدین لیکلی، د ډیری ځوانان چې کله فارغ شي پر رضاکاره ډول کار نه خوښوي، په کم ماشم کار نه کوي، او ورو ورو چې خپل مسلک ترې پاتې شي نو دوی نورو کړنو ته مخه کړي. همدا ډول عبدالکبیر انګار لیکلی، په اوس وخت کې فکر نه کوم چې لوستي ځوانان د کور په اقتصاد کې برخه واخلي، ځکه اوس د لوستو او نالوستو ځوانانو توپیر نشته. البته دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د فیسبوک له لارې راسره شریک کړي. او بیرته راځو د خپرونې میلمنو ته. دیوان صاحب، مخکې ښاغلی همدرد صاحب دا خبره وکړه چې ځینې ځوانان شرمېږي په ځینو کارونو باندې، خو ځینې وخت داسې هم کېږي چې مثال یو ځوان کار نه کوي، یو دم یو پیښه وشي یا هغه ته دغه د کور مالی سرپرستي ور په غاړه شي کنه، یا مثال ستاسې په خبره واده وکړي یا بیل شي یا خدای مکا د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، په دغه وخت کې بیا د دې بار وړل د دوی لپاره سخت شي. ستاسې په نظر څنګه کېدی شي چې په تدریجي ډول یو څوک خپله دې ته ځان تیار کړي چې هغه اقتصادي مسؤلیت ومني او سرپرستي وکړي؟ دا کار له کومه وخته را پیل شي او څه ډول مخکې لاړ شي؟
مننه. دا خو ما مخکې د یادونه وکړل، خو خبرې بیا کټ شولې چې کله چې یو پونتون نمخ کې کله چې ښوونځي کې وي یو مکتب کې یو کس وي، د هغه وخت نه باید په دې باندې کار وشي چې هغه نه یوازې د دې له لارې داسې وکولی شي چې د خپل کورنۍ لګښتونه کم شي، د ده په تعلیم باندې کېږي هغه راکم کړي، بلکې دا شیان زده کړي چې د خپل مهارتونو باندې کار وکړي او د پیسو د جمع کولو هغه وړتیا دې ترلاسه کړي. نو که وروسته دی واده کوي که هر یو ژوند ته رسیږي او هر څومره مسؤلیتونه په ده باندې راځي، نو دی به د هغو ستونزو سره نه مخ کېږي که داسې یو نازولی انسان راغټېږي. لکه زمونږ په ټولنه کې چې زیاتره هم داسې دي چې یو خاص عمر ته ورسېږي بیا ورته مسؤلیتونه وسپارل شي. داسې به خبرونو کې ډېر اورېدلي وو چې کله د امریکا ولسمشر اوباما نو د هغه لور په یو رستورانت کې کار کوو د ګارسونې په توګه باندې، نو دا د ځواني په درشل ته د رسیدو تر څنګ باید په دې کارونو باندې کار وشي چې ځوان په دې شرم ونی کی چې دا کار وړو کې دی یا لوی دی. دلته ډېر لوی مسله ده چې دلته کارونه په ډلو باندې ویشل شوي دي. مثلا ځینې کارونه داسې دي چې هغه ته خلک په سپک نظر ګوري چې دا سپک کارونه دي، ځینې کارونه داسې دي چې هغه ته خلک په درانه نظر ګوري چې دا درانه کارونه دي. نو دغه شی به ختمول غواړي تر څو پورې چې دغه سم ختم نه کړل، تر هغې پورې موږ نشو کولی چې ځوانان داسې مهارتونه زده کړي او د پوهنتون د تر رسېدو مخکې دا وړتیا ترلاسه کړي چې هغوی پیسې هم وګټلی شي، سیوینګ هم وکولی شي او په خپل مسؤلیتونه هم واغستلی شي. ځکه چې کله یو ځوان چې دی هغه مکتب وي یا پوهنتون وي، نو هغه ته لوی کار نه پیدا کېږي. هغه به یا په پیټرول پمپ کې کار کوي، یا به په پلورنځي کې کار کوي، یا به په رستورانت کې کار کوي، یا به په دفتر کې یو بل داسې عادي کار کوي چې څلور زره پنځه زره روپۍ باغ ترلاسه کوي. خو دا کارونه داسې دي چې دا د شخصیت جوړوي، دا د وړتیاګانې راوباسي، دا دته د پیسو ارزښت ورخایي، د مسؤلیتونو منلو هغه وړتیا په دې کې پیدا کوي. نو کله دغه وخت نه دا شیان وشي، دا هر څه به ورسره سم شي.
مننه، خوشاله اوسئ. احمد زای صاحب، یو موضوع چې مخکې یادونه وشوه هغه دا وه چې ځینې ځوانان دي په خپل چاپېریال کې کار نه خوښوي، کار نه کوي، خو بهر کې ځي ډېر سخت کارونه کوي، مثال څاګانې او باسي، خو ډېر سخت. حتی چې په موږ ځینې خبرونه ترلاسه کړي، ځینې د همدغو کارونو له لاسه مثال په ناروغیو اخته شوي دي، مړه شوي دي، پکې دوی په خپل کور او کلي کې چې مثال په عین حال کې له کورنۍ سره هم اوسېدلی شي، هلته ځینې لوی واړه کارونه هم کولی شي، دا کار نه خوښوي مثال په خپل کور او کلی کې. علت یې تاسو څه بوله؟ یعنی ولې دوی نه پاتې کېږي هماغه خپل کور او کلی کې کار نه کوي؟ هغه یوه استلام ده، وایي د کور ګټه د لاهور ګټه. نو ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بلکل کومنګ د درېم نړۍ کوم هیوادونه چې د افغانستان هم یو له درېم نړۍ هیوادونو سره شمیرل کیږي. یعنی هغه شاقه کارونه مونږ مقایسه کو د پرمختللي هیوادونو یا د پرمختګ پاوج کې شي دي هغه که دلته مونږ په خپل هیواد کې مقایسه کو نو دلته به هغه ناشیزه ګټه وي ځکه دلته خلک دغسې کارونه نه خوښوي. که چېرته مونږ مقایسوي شکل وړاندې که دلته 15,000 افغانۍ پیدا کړي شاید هلته تر زر $2,000 پورې په بهرنیو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې امریکایي هیوادونو کې پیدا کړي. نو دا دلته یو مقایسوي شکل وجود لري ځکه دلته خلک زړه نه کوي چې په دغه کارونو کې کار وکړي او په خپل هیواد کې بیا په دغسې کارونو باندې مصروف شي. زه به یو مثال درکړم. زموږ ځینې دوستان دي هغه چې هلته ډېر شي هغه کارونه کوي ولې هغه وایي وایي که زه وایي هومره انرژي چې بل هیواد کې مصرفومه که هغه دلته دا ټول دغسې ځوانان کوي وایي که دا ټول افغانستان کې دلته خپله انرژي مصرف کړي نو لرې نه ده چې افغانستان به د عمر بدونو سره سیال شي ځکه که کم عاید مونږ ولرو کولای شو مونږ په نسبي توګه باندې مخکې لاړ شو. یعنې په تدریجي شکل باندې مونږ له هماغه وکولای شو چې هیواد ته پرمختګ وکړو هماغه څخه عاید مونږ زیات لاسته راوړو. نو دا یو موضوع ده. څوک چې تللي دي هغوی بېرته دا قناعت کوي چې مونږ افغانستان کې دغسې کار وکړو په افغانستان ولې دلته چې څوک ځوانان دي یعنې هغه زړه نه کېږي چې هغه حالت ونه ګوري کوم حالت چې په بهرنیو هیوادونو کې دوی په هغه شکل سره کار کوي یعنې هغه حالت چې خپله تجربه نه کړي دوی یقین نه راځي چې مونږ به هلته داسې کار نه کوي. یعنې دلته یعنې هغه غلط ایمیج هم دلته وړاندې شوی یعنې ایمیج نه کېږي یعنې غلط تصور کېږي چې دلته زما باید ښه کار وکړم ولې داسې کارونه به کوي. همدغه منفي پوینټونه دي چې زمونږ زیاتره ځوانان چې داخل د افغانستان کې په هغه ساحو کې کار وکړي چې هغه د دوی د بهرنیو هیوادونو کې په ازادانه توګه باندې ترسره کړي. یوه موضوع بله غواړم چې د دې تر څنګ اضافه کړم. مخکې ورور ډېره ښه مسایل ته اشاره وکړه. که چېرته یو ځوان راځي تعلیم کوي د تعلیم تر څنګ باید هغه مهارتونه هغه څه ترلاسه کړي چې هغه د دې د زده کړو مطابق نه وي په مختلفو برخو کې تعلیم وکړي شارټ کورسونه ونیسي یعنې له دې څخه په ښه شکل سره استفاده وکړي کولی شي په خپل فیلډ کې که وظیفه پیدا نه کړي نو کولی شي په نورو بخشونو کې هغه دندې پیدا کړي. نو زه به وایم دلته ځینې کمپانیانې دي مونږ هم اوس په افغان کاسموس باندې افغان کاسموس په نامه یو کنسلټنسي کمپنۍ جوړه کړې ده چې دلته افغان ځوانانو ته څنګه وکولی شو مونږ د شارټ کورس طریقه ورته برابره کړو له هغه څخه دوی مفید کارونه ترسره کړي او وکولی شي چې حتی د زده کړو مطابق دنده ورته نه پیدا کېږي. له دې طریق نه مونږ وکولی شو چې دوی ته لنډمهالې دندې پیدا کړو لنډمهال ځایونو کې دوی مصروف وساتو. دا که دغسې کارونه ترسره شي نو مشکل نه ده چې زمونږ ځوانان به هم په خپل هیواد پاتې شي او هم به هم د کور ګټه همغه چې تاسو مخکې مثال وویلې بس همغه ګټه به وي او هم به کور کې وي او هم به د کور خوشحالي سره لمانځي.
مننه نایب صاحب. یوه موضوع چې یادونه یې زموږ په ټولنه کې خصوصا د کار په مسایلو کې نه کېږي هغه د کار پنځونه ده چې یعنې یو څوک دې خپله یو کار رامنځته کړي یو څوک دې وګوري چې کوم فرصتونه شته دي په ټولنه کې کومې سوداګرۍ شته دي چې دی وکړي. ولې ځوانان مثال تل په دې تمه ناست دي چې ودرې یو ځای کار راپیدا شي زه به هرته لاړ شم بیا به کار وکړمه بیا به ګټه ولرمه ولې دوی خپله مثال دغه فرصتونه نه شي پیدا کولی ولې دغه زیرک ذهن نشته دی چې دا ځوانان په خپله شاوخوا کې هغه فرصتونه ځان ته پیدا کړي یو کار رامنځته کړي او هماغه مخکې بوزي.
مننه هیواد صاحب ډېر ښه پکې ته مې اشاره وکړله. تاسو وګورئ د نړۍ په یو هیواد کې داسې نه دي چې ټول ځوانان د پوهنتونونو او فاکولټو او ماسټرنو څخه فارغ شي او هغوی ته د ټولو ځوانانو ته د حکومت دنده ورکړي. ډېر ښه نقطه ده. اصلا داسې دي دوه ستونزې دي. زه بیا هم یو دا ده چې د فامیل لخوا عموما هغه اکثریت چې په افغانستان کې پروت دی د هغې پدری او مدري فکر چې دی د سوداګرۍ نه دی. زه به لږ نور هم دا مسله روښانه کړم. یو شوخي دې هم پکې وایي
افغانان یا په ولادت کې تکړه دي او یا په عبادت کې تکړه دي کنه. نو دا څه دی چې کله د افغانانو سره پیسې پیدا شي یا ورسره د خزې کولو فکر وي او یا ورسره د جایداد د اخیستو فکر وي کنه. د کاروبار فکر ورسره نشته چې دغه پیسې راوالي سیستم ته واچي او د یو کاروباري فکر ولري. په دې نو غواړم ډېر تم شمه ځکه دا ستونزه به دومره نه وي لکه څومره چې د باسواد ځوانانو چې په پوهنتون کې زده کړې کوي یا تخنیکي زده کړو څخه فارغېږي او بیا لاستر ځینې کوي چې حکومت ته ورته دنده ورکړي. یوه ستونزه د کاروباري فکر لرلو ده چې اول نه دی ته نه دی ورکړل شوی. یو دویمه خبره چې دا هغه په پوهنتونونو کې بدبختانه ځوانانو ته ښودل کېږي چې وظیفه څنګه پیدا کړي خو داسې ورته نه ښودل کېږي چې کاروبار څنګه ایجاد کړي. یعنی هغه د کریټیویټی او د نوښت او د ابتکار هغه مهارتونه ورته په اساسي ډول باندې نه ښودل کېږي. ګوره یو دنده ده چې تاسو ته دومره کولای شئ چې ځان پرې وساتئ کورنۍ پرې وساتئ. یو چې دی کته نوښت وکړي او کاروبار وکړي نو ته کولای شئ ځان سره پنځه شپږ ځوانان نور مصروف وساتئ. مخکې ورور اشاره وکړه احمد صاحب چې دی کوم کاسموس افغان کاسموس په نوم کوم کنسلټنسي ده چې ما سره په مشوره شوی وو دا ابتکار کړه. ګوره دا د ابتکار یو کوچنی بیلګه ده چې ډیره مخته شوې دی او وایي کوم ځوان طرح لري مونږ ته راوړی او که نور ابتکار جاته ولې شي سرچینې منابع مونږ درکو امکانات مونږ درکو دفتر مونږ درکو صرف تاسو هغه خپل طرح راوړی تطبیق ته واچوي. دا یعنی په خصوصي سټرکچر کې د ټول افغانستان په کچه باندې ابتکار دی. اوس فرض کوي هیواد صرف کدا سي سلګونه ځوانان را مخته شي کدا سي زرګونه ځوانان را مخته شي نو فکر نه کوم کدا د فقر او د بیوزلستون د افغانستان کې دومره پراخه وسی. دوه دریمه خبره چې زه غواړم تاسو د دغه هغه معتبر رادو لارې ټول وطنوالو ته اعلان کوم غدا ده چې افغانستان داسې یو هیواد نه دی چې موږ بهر ته لاسرسی ولرو او نړیواله سوداګري او پانګونه دلته دومره ووسی چې افغانستان د دوبۍ باندې تبدیل شي. د معاصر اقتصاد کو ګوري هغه هیوادونه چې بهر ته لار لري هغه کې ډېر کاروبارونه کوي ځکه په تیاره کې ستا اندوانه او خټکی سوګ نه انتقالي په تیاره کې ستا هیڅ سوګ نه انتقالي چې بنزین به په مصرف کې او تل په کاروبار وکولای شي. ګوري همدغه کوچني کوچني کاروبارونه دي په افغانستان کې دغه کوچني کاروبارونه شي 80% د خصوصي سکتور د ملاتړ جوړل کېدلو یعنی ډېر خلک پکې مصروف وو. نو زه وایم چې پونتونونو استادانو په کریکولم باندې حتی پونتونه په تیر وخت کې یو بل خکار دا چې د تشبث په نوم یو مضمون په مکتبونو کې لرلو چې وسمشته دي هغه لپاره باید تخنیکی استادان ترین شي. همداسې د پونتون په برخه کې تشبثات په هر پونځي کې شامل شي. ولې تشبثات یا کاروبار ایجاد تنا په اقتصاد پونځي کې دي د انجینرۍ پونځي کې ولې د اقتصادي او اساسي برخه په یو دوه ادرس مستور کې نه تدریسيږي په ادبیاتو کې نه تدریسيږي او نتیجه دا چې هر یو فارغی لاستر زین د حکومت ته پته مي. نو عموما چې خبر راځي خو دین شه حوادث انګیزه ورکول دي انګیزه نشته به ځکه نو وختونه مړه دي ابتکارات مړه دي او دا انګیزه ورکول نو د جماعت د ملا امام صاحب څخه راوخله د مور پلار څخه راوخله په کوڅه کې له ملک کو د قریې څخه راوخله یعنی د ادیبانو څخه راوخله چې دته د اشعار وي او موږ په پښتو برخه کې ډیر خاص سم سال درکما د چینار غوندې په خپل موټر زور کا او د انګور غوندې په بل تاویګه دا باید وسی ول شي په دغه باندې باید زما چې دا د بیت پونځي مسل کارون کې د اقتصاد پونځي مسل کارو کې چې په دې کې سدي ها ام دغه مثلا د انګلیسي برخه ام داسې باید په کل کې حتی په خطبو کې ویل شي چې کاروبار مثلا د یو روپې حلال رزق ګټل چې د سمري عبادت څخه غوره دی وطن د خدمت کول بل 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 دا باید یعنی هغه سوشل انکلوژن چې ورته وي چې هغه ټول اړخونه په دغه مسایلو کې باید ښکیل شي ځکه دا د یو فیکٹر څخه نه پوره کیږي چې موږ د یو کس ته لاس ترځینې کینو د اقتصاد پنځه استادان د چوالا د ابتکارات او انګیزه د شاګردانو ته پیچکاری کړی شي. نو ستاسو په کول کې لویه د هیواد څخه په ځوایم چې اوس چې کوم حالت په افغانانو باندې راغلی دی دا صحیح دی چې بد دی فقر دی بیوزلي دا ځوانان په سرحداتو بندرونو کې مړه کیږي خو یو فرصت هم دی. یو مشهور عالم وایي کله چې فرصتونه نه وي نو دروازې درته نه پیدا کیږي دروازه خپل ایجاد کا. بندیزونه چې دي د ملي اقتصاد لپاره د رشد وسیله هم ګرځي. دا باید دا ونباسو تیرو شلو کلونو کې یو نیم سل میلیارد ډالر یعنی یو نیم زر میلیون ډالر دی وطن ته راغلل خو نتیجه څه شوه؟ ولې ځکه چې ملي اقتصاد صفر ګرځي او ملي اقتصاد په سره غول کیږي په کوچنیو کاروبارونو کوچني کاروبار په څه کیږي ځوانانو په موته باندې وکیږي چې ابتکارات وکړو اغه اندواني چې د فراد د خرسيږي من په 1 روپۍ باندې خو جوست نه وباس او جسرو تکید یو ګلاس کې د کابل کې پښل افغاني باندې خرسي چې شلي باندې د فراد په سیسن کې کیږي. زه نه غواړم خبرې مې ودی کوم هواڅه خو یو عمومي انګیزه ورکول د غوښمنانو لپاره.
خوشحال اوسه رښتیام د فرصتونو پیژندل پکار دی وای یو ځای کې خلک خبر شو چې الماس تی بیانو ټول کله یا خراب سره وته یو په دوی کې یو کس ته د بیلچوب خرڅولو کې میلیارډر شو خو د نور الماس پیدا نه کړل ته هر ځوان د ول فکر ولري زموت مېنې مچ دوی کولای شي هغه فرصتونه د ځان لپاره پیدا کړي همدرد صاحب غواړم لتاس و ورما که په دې برخه کې خپل شخصي تجربه را ته وایي چې تاسو څه ډول ځان مو خپل له مالی اړخ په پخو دراو او بیا مو له کورنۍ سره هم مرسته وکړله یعنی که په لنډو ټکو کې را ته خپل تجربه وایي
مننه هیواد صاحب محترم زه یو وخت ډېر د سخت مشکلات سره مخ شوم نو بیا مالک مخکې چې ویل ما شرمونه کړ چې مثال یې زه کومه دنده ولې وکړم یا داسې کوچنی کار ولې وکړم نو ما یو موټر پیدا کړ په مخ باندې مې خپله غریبي کوله یعنی ټیکسي وانی مې پرې کوله نو د وخت سره مې د دې تر څنګ مې بعضې ارواپوهنې کتابونه وویل د هغه تر څنګ مې د ډیټینګ مسایل زده کړل بعضې نور کارونه مې زده کړل چې د هغه له وجې ما وکولی شو بعضې خلکو ته لوګو یا مثال نور د ډیټینګ کار وکړم او د هغه له طریقه خپل ځان یو څه له ستونزو څخه راوباسم او په دې وروستیو وختونو کې ما یو داسې ګام پورته کړ چې په لومړیو کې ډېر خلکو راته ویل چې دا کار نه کامیابیږي دا هیڅ نتیجه افغانستان کې نه ورکوي دلته بې باوري زیاته ده ما د باور لاټرۍ په نوم باندې یو شرکت رامنځته کړ چې زمانه خلکو ته تقریبا ګټه زیاته وه په لومړیو وختونو کې تر اخره پورې به خلکو ته ګټه کوله ما په دې هدف رامنځته کړ چې ډېر خلک د لاټري سیستم په ټوله دنیا کې وجود لري یعنی دا د سیستم د چې د خلکو کم کم مقدار پیسې را جمع کیږي او یو زیات مقدار پیسې ترې جوړیږي او د یو کس مثال کور په آبادیږي خدای نور خلکو نه تقریبا هیڅ کلن مثال ورکو یعنی تقریبا کا کابل کې حساب کو چا ویاله ک خلک دي ک دی ویاله ک خلک کې یو ډیر زره کسانم راپورته شي او کس یو یو افغاني ورکی نو دی یو کس سره ډیر شل ک افغاني شي د خلکو نه مستل اچي هیڅ همدا شان سیستم ما رامنځته کوم او خپل چې په هر هفته کې باید یو یو موټر یو کس ته ووزي هغه کار چاته ووزي یعنی دا هدف مې و چې په اونۍ کې یو موټر په میاشت کې څلور موټر حتی د نور ولایتو کې مې د کار باندې خبر روانې کړې وې تقریبا د ماسره به د کوره کشي پورز باندې تر لسو پورې کسانو کار کاوه چې هر کس ته مې د ورځې دوه نیم سو افغانۍ ورکولې یعنی کما دا کار نور ولایتو تم غزولای وای یعنی ډیر کاری فرصتونه خلکو ترا منځته کېدل ما ته هم ګټه راتلله د څه هم نه چې مال یو کسخه ګټه کول یعنی د ټیکټونو مقدار زیاتو که هر ټیکټ کې ما ته 15 افغاني لس افغاني پاتې شي وای ما ته ډیر زیاته ګټه کول ما دا کار نورم پرخ کولای شو یعنی تقریبا 15 شپږ میاشتې موږ هم دا کار کامیاب مهم کړ یو ځای ته هم ورسو خو بعض ستونزو لکبل بند شو چې حکیم حکومت ویل چې نور دا کار مکو اجازه نه لري نو موږ هم ورته تر اوسه پورې خدای پای تکه یې خو بیا هم کوشش کوو چې دوی ته قناعت ورکړو دوی سره کینو یاد کار روان نو بل خبره دا چې زه په سټند کې هم باج کسانو ته وایم او نور ته هم وایم چې تاسو ګوري وګرځي بازار کې یو کس د هغه سره پیسې دي هغه یو طریقه نه ورته لري یو طرح نه ورته لري پیسې ور سره پرتی دي نن تبخ خلک بانکو کم نه چې هغه هیڅ بیر تر راخستل کیږي نه او غواړي چې پیسې او ځای مصرف کړي خو د څوک نور ته پیدا کیږي چې هغه ته د پیسو د سرمایه گذاری یو صحیح طریقه وکړي ما ته یو کس یو وخت ویل چې ما سرمایه د غواړم چې سرمایه گذاری وکم خو ته یو لار راته وګوره نو زه لاړم هغه دوکانونو ته چې مثال هغه خوراکه سامان خرڅوي نو هلته ما هغه تولیدات وکتل چې د نورو همسایه هیوادونو څخه راځي حجم یې ډیر زیات ده نو ما دې ته فکر وکړ چې په دې حجم چې دا هغه دی هغه ځای ناراضي په دومره حجم سره په دې ډیر زیات مصارف راځي تر دې ځای پورې کړیا نور مصارف نو کوم د غشان یو کوچنی ماشينګری راوړل شي هم دلته هم دا شان تولید وکړل شي نو دی هغه په نیمایي نرخم کې خرج شي صرف دا هغه د امغه مصارف ګټم پات شي ډیر زیات پیسې کی نو هر کس کولای شي یو سوکړي خدلته بعض ما لومړی کې هم ویل چې ما ته ډیرو خلکو ویل چې دا کار نه کامیابیږي خو ما بیا هم وکړ ځکه ما یو طرح ورته جوړ کړی و او په شوق مې وکړ او زړه مې مات نه کړ یعنی که درته وایم چې لومړی دوه درو ونوې کې ما ونه کولای شو چې یو ټیکټ خرڅ کړم ځکه دلته به باورې جاته شوې ده او کله چې باور رامنځته مې کړ خلکو ته مې خو دا چې دلته دروغ نه ده رښتیا ده او ما د شی متفاوت سیستم جوړ کړی و د لاټري په نړۍ کې چې د هیڅ یو بل هیواد کې وجود نه لري یعنی خلکو په خپل لاس باندې یو ټیکټ اچو او مغوي بولاړو توندک بتاوی دي دوی ترمنځ به یو ماشوم انتخابي دي هغه به ټیکټ راپورته کاو یعنی د درو یو نو څخه وروسته نوبت نه کیږي یعنی
خوشحال اوسه ډیر مننه البته د همدر صاحب خبرې مووړې دي چې ویلې دغه وخت چې مثال ډرایوري کول یا نور کارونه کول ورسره هڅه کړي چې ځینی مهارتونه هم زده کړي او دغه مهارتونو برکت دی چې د اوس کار کوي او کاروبار لري. البته مخکې دې چې دا بحث راټول کو او د خبرونې لملمنو په دی اړه وورو چې څنګه کې دې چې ځوانان خپل په خو ودرېږي او اقتصادي ستونزې خپل هم حل کړي او د کورنۍ هم یو تو نظرونه پاتې دي چې د فیسبوک لاله را سره شریک شوی هغه به هم ولولو. نور رحمان وزیری لیکلی دي دا چې ځوانان په کورنۍ بوچکیږي څو لاملونه لري، یو په دولتي او خصوصي برخه کې د کار نه پیدا کېدل او بل هم د دوی شخصي لټي ده. عاجز مقبل لیکلی ځوانان د راتلونکي وخت سرمایه ده، باید زیات پامورته وشي په کار او ګمارل شي ځکه وړتیا لري. عبدالولي لیکلی هغه ځوانان چې تعلیم او تحصیل نه فارغ شي باید زړه نازړه نشي او جدي اقدام وکړي، اول د خپل مسلک کې په کار پسې کوشش وکړي او که کامیاب نشول بیا د په کم معاش هم د خپل مسلک اړوند چا سره مزدوري پیل کړي او که دا هم نشو بیا دې په هیڅ مزدوري نه شرمېږي. یعنی دا دې نه وای چې زه خو تعلیم کړی څنګه دکانداري یا دهقاني وکم، باید دوی ونه زوريږي او سستی ونه کی یو کار دې د ځان لپاره وکي. هوټل مر لیکلی تر هر څه مخکې دې پلاران هغه ته سالمه روزنه ورکړي، یعنی په هر مورید دې غلطه روزنه نه ورکوي، د راتلونکي ژوند په اړه دې خبر کړي، تجربې دې وروخي چې بیا دوی په راتلونکي کې لستونځو سره مخ نشي. محمد متیولا عبد صبری لیکلی ځوانان تکثره چانس کم وي چې خپل وړتیا څرګند کړي، فقط صنف ته لاړ شي او راسي، ځکه په ټولګیو کې دوی ته د عملی کارونو اغنشته ده او دوی یو ډول بے باور کیږي هم کله چې عملی کار نه وي کړی، نو په کار ده چې دوی عملی کارونه وکړي. کامران مشال لیکلی اول خو زموږ د اکثریت د لوړو زده کړو سیستم په میخانیک ډول دی، د پوهنتون اکثر استادان خپل نه پوهیږي نو محصل به څه پوکړي، نو ځکه داسې کسان فارغوي چې نه دنده ترلاسه کوي یا پنځولی شي. زه کله هم نه یم بې دندې شوی خو پوهنتون او ښوونځی دندې او کارپنځونې ته هیڅ نه یم چمتو شوی. مشوره مې دا ده چې ځوانان که دنده پیدا نه کړي رضاکارانه کار دې وکړي او کار دې زده کړي او په مزدورۍ دې هم شرم نه کوي، بل باید طالبان په ولس زړه وخوږوي او یوازې طالب ته د دندې ورکولو پر ځای مسلکي کسان په دندو وګماري. نو دغه نظرونه و چې را سره شریک شوي وو، بحث را ټولوو. ښاغلی احمد زایل تاسو اورو، تاسو ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې هغوی مثال نور قرار کینن یو کار وکړای سي، یو کاروبار ولري چې خپل ژوند هم جوړ کړي او د کورنۍ ژوند هم جوړ کړي او دغه له خبرو هم ځان خلاص کړي چې ته خو کار نه کوې؟
ډیره مننه. مونږ وګورو زیاتره هیوادونه یا زیاتره هغه کسان چې زده کړې کړي دي باید تشویش شي تر څو په وړکی یا متوسطو تشبثاتو کې ځان مصروف وساتي، ځکه هیڅ دولت دومره هغه واحد نه لري چې ټولو وګړو ته د یو هیواد ټولو وګړو ته د کار زمینه برابره کړي په دولت کې ځای پر ځای کړي، ولې خصوصي سکتور ده، د خصوصي سکتور تر منځ هم دا واړو متوسط متشبثونه لري یا تجارتونه لري چې کولای شي له دې طریق نه مونږ ځوانان وهڅو که نه د اقل یو 50,000 افغانۍ هم یو څوک قرض وکولی شي یا 50,000 افغانۍ پورې پیسې په کور کې ولري، نو کولای شي زه ورته ډېر ښه طرح لرم، کولای شي چې په مختلفو برخو کې ګټه به کمه وي، ولې دا تجارت کولای شي چې ورځ په ورځ دې ته پرمختګ ورکړي او ورځ به بیا د دې شخص کاروبار ډېر جګ ځای ته ورسیږي. همدا واړه تشبثاتو نه د استفاده وکړي، په دې کې د سرمایه ګذاري وکړي، یعنې خپل د جنسونه یو چا څخه بل چا بل ته انتقالې یا هلته دې په نورو اشخاصو باندې کړي. همدغه یو مسایل دي چې افغانستان کې نن سبا چې کومه بېروزګاري ډېره شوې ده، نو کولای شو له دې طریقه مونږ استفاده وکړو او د خلکو ته او ځوانانو ته په خپل لاس باندې د کار زمینه خپل ځان لپاره برابره کړي، هم ګټه ولري او هم د ځان د چلولو لپاره یو ښه مناسب وخت ولري او په خپل هیواد کې.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. دیوان صاحب، تاسو هم اورو، تاسو دغه ځوانانو ته څه خبرې لرئ چې اوس په کور کې ناستې کارم نه لري؟ یو ډول دوی خپله هم په زړه کې ځورېږي، یا د کورنۍ فشار هم پرې وي چې دوی باید یو څه وکړي. دوی ته ستاسو خبره څه ده چې دوی څه وکړي، له کوم ځای را پیل کړي او چیرته لاړ شي؟
مننه. زه خو ټولو ته دا خبره کوم چې د افغانستان د تعلیم نظام چې کوم روان دی، کوم سیستم چې پوهنتون کې روان دی، په هغه خو بحث نه کوم، په دې باندې بحث کوم چې ځوانان د تعلیم تر څنګ باید مهارتونه زده کړي. اوس موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. په یوویشتمه پیړۍ کې، په 2022 کال کې ټیکنالوژي ډېر زیات پرمختګ کړی دی. تاسې د پکتیکا په یو ورکوټ شان کلی کې کناستو سه، تاسو د امریکا کې یو چاته کار کولای شي. انټرنیټ او د ټیکنالوژي برکت دې چینه موږ لرو. تعلیم د سند لپاره اوس د کی تر پورې چې موږ د شیانو ته خونو کو د غستون زی بم دغه دوامدار وي. هر څوک چې کار وستون وي او د یو پروګرام په ځکهولو باندې
دیوان صاحب ساس خبرې پرې پرې شوې.
د بیکار دی او
نت مسل
اوس نه راځي. اوس زما
راځي خو متاسفه،
هغه ځوانان چې هغه بیکار دي، بیکار اغزوانان چوز بیکار دی، پونتون اخلاص دی یا نه دی، اوس تزه دی هغه په ځای ته پیچی او جی پی پس یا په یو کار پس ځان سرګردانه کی کدو درې میشتي شپږ میشتي په دې باندې خوړیو کې چې مهارت زده کی. یعنی په کمپیوټر کې او شیز کې انټرنیټ د هر شي د زده کړې نه ډک دی، ګوګل ډک دی، یوټیوب ډک دی. کدا تاسو غواړئ په یو میشت کې لاري په هغې پورې ډیر زیات شیان زده کولای شئ، خو دا چې دا خواري غواړي، پریکټس غواړي، دې ته وخت ورکول غواړي، په دې باندې کار کول غواړي. نو زما ټولو ته دا خواست دی چې دا د تعلیم ترڅنګ د پوهنتون ترڅنګ باید په یو داسې مهارت زده کړي چې هغه ورته سبا په ګټه باندې راشي. سل ډالر مو ګټي، 200 مو ګټي، هغه ډېر زیات شي کېږي د یو چا لپاره. نو ټولو ته زه دا وایم چې دغه ترڅنګ په دې کې زیات کار وکړي، ځکه چې د ټکنالوژي د انټرنیټ دور دی او همدغه هر څه چې دی
مننه، خوشاله اوسئ. نائب ځای صاحب، ستاسو خبرې همدغو ځوانانو ته څه دي چې اوس ستاسو غږ اوري او دوی غواړي چې یو کاروبار ولري او یو څه ګټه وکړي ځان او کورنۍ ته، نو دوی له کوم ځایه را پیل کړي؟
مننه هیواد صاحب، د ټولو مېلمنو نظرونو ته په درناوي سره. داسې چې اگر څوک د موضوع هلته د خپل ټیپ نه ګوري کنه، زه بیا وایم چې ځوانان یو وړتیا ده او یو پاغه کې انګیزه ده. مثلا زما که خدای نه کړده خپې نو سی او زه خان انګیزه او شوق د فوټبال کولو ولرم، خو زه نشم کولای، خو زه هم دا اوس دوړ په خیل رم د فوټبال کولو انګیزه یا شوق راکې نشته ده، نو بیا هم دا کار ناممکن دی نه کیږي. زمونږ ټول ځوانان یو نه په یو برخه کې وړتیا حتمن لري، خو دې کې د انګیزې مسله ده. دې کې باید انګیزه را ایجاد شي، دې باید تشویق شي، او مخکې هم باسو چې د انګیزه څنګه ایجاد اولی شو. نو زه به 15 نقطو ته ډېر په لنډه اشاره وکړم چې ډېر وخونه نیسم. هغه ول دا دی چې دې باید ناهیلي نشي د وطن حالات، د نړۍ حالات، د کورنۍ حالات، دې باید ناهیلي نه کی. په افغانستان چې کوم حالات راغلي دا خو نه اول ځل دی او نه د اخر ځل دی. اول ځل ځکه نه دی چې داسې ډېر حالتونه راغلي، او اخر ځل ځکه نه دی چې دینه کېدی شي ښه حالات راشي او یا بدتر حالات. نو د ناهیلۍ څخه راوتل، د ناهیلۍ څخه څنګه راوځي، مخې ته د دنیا درسونه پراته دي. ستاسو نیکه د دنیا عالم پوهان، هغه خلک چې اوس په خپل دندو باندې دي.
نائب ځای صاحب، تاسو 15 ټکیات کړل، که خلاص کې همدغه 15 ټکیات کوي چې د خبرونې کمې شېبې پاتې دي، نو ښه به وي، مهرباني.
نو یو دا د دویم له نورو څخه تجربه غسل دي. مخکې تم کامیاب خلک دي، د فقر تیر کړی دي، د ماغې پل تعقیب کوي، هیڅ ضرورت نشته چې یو نوی ایجاد وکړي. هغه تر کامیابی رسیدلی دي، د سیم هغه لار بیا مې ایجاد وای، هغه څخه تقلید وکړي. دویم لاس په کار کې دل دي چې کله در کې انګیزه ایجاد شو، کوچنی کاروبار وکړي. او څلورمه خبره نورو ته لاس ورکول دي، که ته اوس هم نه اوسې کوچنی کاروبار لري، خیر دی، لږه پراخه کړه. لکه څنګه چې ورور مخکې ویل چې یو انیشیټیو کړی د افغان کاسموس ایجاد کړی دی، موږ هم ورسره همکارانې نورو ته لاس ورکوي. پنځم، که اقتصاد مو ښه وي، بیا هم لاس تر زنې مکینۍ خارج نه ته پیسې راځي، بل دی تعلیم وکړي، ټرینګونه واخلئ، او ځان باندې نور هم سرمایه گذاری وکړي. نو دا 15 ټکي زما په نظر باندې چې اوس وخت ډیر مهم دی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو. په دې وخت کې دوی چې ځوانان څنګه کولای شي خپل په اقتصادي اړخه په خو ودرې کې او له هغه وضعیت چې دوی بیکار او بیروزګار په کور کې پراته وي ځان راووباسي. البته تر ډیره حد په عواملو خبرې وشوې، په پایلو خبرې وشوې او د حل لارو پاړم زموږ میلمانه وخت کېدل. خدا لوی مسله ده کې دې چې تاسو په دې اړه ډیر تحقیق وکړي، څېړنه وکړي چې څنګه کولای شي یو کاروبار ولري او ګټه وکولای شي. د خبرونې له میلمانو عبد الله فینا ابزی، رحمت دیوان، بسم الله همدرد او عبد الله احمد زی څخه ډیره مننه. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مراسمو ووريده. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پنزان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم